السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم تخنیکی چارې میر احمد صافی مخته وړي په دغه پروګرام کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت وایي سبابا نوماند وزیران د باور رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي نن د ازبکي ژبې ملي ورځ په افغانستان کې ولمانځل شوه په دې اړه هم راپور لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه احمد شیبر وایي
پښویشت نوماند وزیران ولسی جرګې ته معرفي کیږي په میدان ورده کې د ملکانو پر موټر چاودنې شوې او په ناګورنو قرباغ کې د آزری او ارمنی ځواکونو ترمنځ بیا جګړې تیزې شوې د خبرونو تفصیل تمه ده چې د افغانستان نوماند وزیران ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستو لپاره وړاندې شي د ولسمشر غنی مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
سبا کابینه چې ټول شپږشتنه کاندید وزیران او دوه لوی رئیسان دي چې هغوی هم د باور د رایې اخیستنې ته اړتیا لري د پارلمان ته حکومت ور معرفي کړي
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی څه باندې و میاشتې مخکې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړل او هغه وخت یې تمه ښکاره کړې وه چې په دوو اونیو کې به نوماند وزیران ولسي جرګې ته معرفي کړي د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې نن سهار 2:14 لښ تر لښه 15 تنه وشلې دي د میدان وردګ د ولی ویان محب الله شریف زوی ازادي راډیو ته وویل
جلریز ولسوالۍ کوټه شروع تیمه کې د سړک اورې ما 14 چې دوه بلبل 14 شي د موټر وهلې یو تونس ډول د بل د پرچم موټر د نه کسه ټپيان دي چې د خځه څلور مشمانه او 15 کسه شهیدان لري
تپیان روختونونو ته انتقال شوی دی د 14 مسولیت چا په غاړه نه دی اخیسته په لغمان کې چارواکي د سوتونو وسلوالو طالبانو د نیولو خبر ورکوي د لغمان مرستيال مرستيال ولی شهزاده مظلوم یار نن وویل
دا وکاسان چې تاسو مخکې تصویرونه واکسینه واغستل خوشبختانه چې زمنګ د ملي امنیت بهدار او زیرک او خیر زواکونه په دی باندې وتوانیدل چې دغه وکاسان گرفتار کړل
مظلوم یار زیاتوی چې د کسانو په خپل جرمونو اعتراف کړی او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د غزنی د امنیتي چارواکو په وینا د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې نن د یو موټر بم برید مخاوني ول شو د غزنی د امنیت قمندانۍ ویان احمد خان سیرت وی د سهار لسو بجو خواته تر هغهرو د یو سراچه موټر په واسطه چې له چاودیدونکو موادو ډکو د قرباغ په ولسوالۍ کې د برید نیت ترلود
قبل از رسیدن به هدف توسط نیروهای قهرمانی
مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي د قرباغ ولسوالۍ اتل پولیسو بریټ پری وکړ او په موټر کې چاودنه وشوه د دې چاودنې له امله د قرباغ ولسوالۍ درې پولیس برسیره ټپيان شوې دي
شاغلی سیرت بریټ کون کوته دا وشت ځان پاره سن دی ویلې د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو ترمنځ د دې سربیره نن بیا نشته شوې دي چې هلته د روسي په مزګړی توپ د سباندې وی اونې پترس کې د شنبې په ورځ د دوهم ځل لپاره اوربند شو د ملګرو ملتو امنیت شورا له دواړو لورې غوښتې دي چې اوربند مراد کړي ناګورنو قرباغ سیمه چې په رسمي ډول د آذربایجان مربوط ده واکې د هغو کسانو په لاس کې دی چې په خټه ارمنیان دي نن سهار د ناګورنو قرباغ له جنوبي سیمو د توپونو د ډزو راپورونه ورکړل شوي دي د آذربایجان دفاع وزارت په څو سیمو کې د جګړې خبر ورکړی د اوکراین ولسمشر نن ویل هغه کسان چې روسیې ته اجازه ورکړه چې په غیر قانوني ډول کریمیا د خپلې خاورې برخه کړي باید مسؤول وګڼل شي ولادیمیر زلنسکي نن د خپل هیواد پارلمان ته په خپل کلنۍ وینا کې وویل
تر هغه چې کریمیا اشغال وي له اوکرانیانو او د کریمیا له تاتارانو سره به په منظم ډول زیاتې کیږي نړۍ باید کریمیا هیر نه کړي
کریمیا ټاپو وزمه چې د اوکراین خاوره ده په 2014 کال کې روسي له خپل خاورې سره یو ځای کړه د قرغیزستان د ګمرک پخوانی ځواکمن مرستیال رحیم بیگ ماتریموف ونیول شو د یو تحقیقاتي راپور په استناد په سلګونو میلیونه ډالر په پټه بهر ته انتقال کړی دی د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې په وی اعلامیه کې نن د ماتریموف د نیولو خبر ورکړ درې ورځې مخکې د دې کمیټې نوی مشانو ویلو چې د ماتریموف او د هغه د همکارانو د هلو ځلو په اړه تحقیقات پیل شوی دی او روسي خبر ده چې د هند غوړه لیگ کرکټ لوبو په ترڅ کې بنن کینګ 11 پنجاب له ډیلی کیپټل لوبډلې سره مسابقه وکړي دا لوبه د کابل په وخت ماشام شپږ نیمه بجې پیل شي تر اوسه پورې د هند د کرکټ په غوړه لیگ لوبو کې چې لوی میاشتې راځي په متحد عربی اماراتو کې روان دي ډیلی کیپټل ټیم د جدول په سر کې دی او کینګ 11 پنجاب ووم ځای لري په کینګ 11 پنجاب کې افغان لوبغاړی مجیب الرحمن هم شامل دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه سلور. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه نه. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه یولس. مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه یولس. او جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټه دیالس.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل. کولای شي د دوه خبرونو تفصيل د ازادي راډيو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. حکومت سبا نماند وزیران ولسی جرګې ته معرفي کوي، خو د انتخاباتو د څارګرې ډلې فیفا اجرایی مشر یوسف رشید وایي ولسی جرګه باید د نماند وزیرانو په اړه د هغو په اړه چې دوه تابعیته د خپل دریځ روښانه کړي.
باید مطالعه وکړي چې چا ته رای ورکړي. که چیرته دوی په دې پرېکړه کېږي چې دوم درېم تابعیت هم رای ورکړي، نو باید مسلحت هم په غاړه باندې واخلي چې لغونه بیا کار وغواړي.
د ملي شورا د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د خزو ډلې نړیوالې ټولنې ته د خپلو اندېښنو په اړه باندې یو لیک استولې د دې ډلې مشر وایي
باید حق و حقوق زنای افغانستان بخصوص زنای مظلوم افغانستان که همیشه زحمات زیادی را متقبل شدن باید خواستای اینا برآورده شود.
نن د ازبکی ژبه ملي ورځ په افغانستان کې ول منځل شو. په ارګماني کې هم لوی مراسم ورتنیول شوی وو.
قدرلی وطن داشلر ازبک تلی ملي کن مبارک بولسین.
ولسمشر غنی او چې د ازبکی ژبه ملي ورځ مبارکي ورکړه، همدارنګه ویل چې د دې ژبه د لا غوړولو لپاره متحد ده. بیا هم خراغلی رازول مړی مطلب ته. د افغانستان حکومت سبا نماند وزیران ولسی جرګې ته معرفي کوي څو د باور رای واخلي. د ارګمانی په خبره شپږ ویشت نماند وزیران او دوه لوی رئیسان به معرفي کیږي څو په راتلونکو څو ورځو کې د ولسی جرګې لخوا د باور رای واخلي. ولسی جرګې هم ویلي چې د قانون په اساس به نماند وزیرانو ته رای ورکوي. په دې اړه امید ظهیر مال راپور لري.
جمهوری ریاست وای سبا د چهارشنبې په ورځ به جمهور رئیس غنی نومان وزیران او د یو شمیر خپلواک ادارو رئیسان ولسی جرګې د رای اخیستو لپاره معرفي کړي. د جمهور رئیس د وایان مرسیال د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل شپږ ویشت نومان وزیران او د دوه خپلواک ادارو رئیسان د چهارشنبې په ورځ ولسی جرګې ته د رای اخیستو لپاره معرفي کیږي.
سبا کابینه چې ټول شپږ ویشت تنه کاندید وزیران او دوه لوی رئیسان دي چې هغوی هم د باور د رای اخیستنې ته اړتیا لري د پارلمان ته حکومت ور معرفي کړي.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس غنی نږدې کال وړاندې د خپل لوړې مراسمو کې وویل دوه اونۍ وروسته به ولسی جرګې ته خپله ټوله کابینه ور معرفي کړي، خو د دې ژمنې څخه نږدې یو کال وروسته حکومت توانېږي چې خپله ټوله کابینه د رای اخیستو لپاره ولسی جرګې ته ورپیژني. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا له ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیت نومان وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د دې بنسټ مسؤلانو د سې‌شنبې په ورځ وویل ولسی جرګه د خپلو داخلي دندو د اصولو له مخې وړاندې لدی چې کوم نومان وزیر ته د رایو صندوق کېږدي باید د دویم تابعیت د لغوه کېدو په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي. فیفا هم دا ډول نومان وزیرانو ته د رای ورکولو په بهیر کې د مالي فساد او سلیقوي چلند په اړه اندېښنه ښایي. د فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید وایي د افغانستان په اساسي قانون کې د وزیر کېدو شرایط مشخص دي، خو د دوه تابعیت او وګړو لپاره واک ولسی جرګې ته ورکړل شوی دی او د خلکو استازي باید له اوسه ووایي چې په دې اړه یې پرېکړه څه ده.
اوس دوی د خلکو د غوښتنې څخه استازیتوب کوي. دوی سلیقوي بحث نه ده. خلک څه غواړي؟ دوی مطالعه څه ښیي چې هغه وزیران دوم درېم تابعیت درلود، هغوی واقعا په افغانستان کې یا باکفایت وزیر وو، مؤثریت درلود، احساس مسؤلیت دلته درلود، دغه خاورې ته وفادار وو، دغه نظام ته وفادار وو.
د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ له ولسی جرګې غواړي چې د رای ورکولو په بهیر کې د فساد مخه ونیسي، نومان وزیرانو ته د سلیقوي چلند پر ځای د تخصص او شایسته سالاري له مخې رای ورکړي، او تر څنګ د باور رای د نخبلولو په صورت مخکې نومان وزیر ته د سرپرست په توګه د پاتې کېدو اجازه ورنکړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه وایي دوی به نومان وزیرانو ته د هر اړخیزې څېړنې وروسته د رایو صندوقونه کېږدي. د دې جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل دوی ته د نومان وزیرانو له پیژندل کېدو وروسته به پنځه ګونې کمیسیونه د ټولو نومان وزیرانو د خپلواک ادارو د رئیسانو په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي.
کمیسیونونه بعد لږ خپل کارونه شروع کوي چې پنځه کمیسیونونه اختصاصي منګ لرو په پنځو برخو کې دوی خپله څېړنه خپل لاغه کوي. بعد لږ هغه راوړي ادارې ته ادارې به په دې موضوع کې جمع همغه کمیسیونو مربوطه کمیسیونو سره
د افغانستان په کابینه کې د سرپرستۍ او دوګونی تابعیت مسأله ل دې وړاندې هم جنجالي بحث پات شوې ده. خو موده وړاندې د ولسی جرګې لومړی مرستیال مرزا محمد کټوازی ازادي رادیو ته ویلی وو دا ځل به د خلکو استازي د بل کوم تابعیت لرونکي نومانته رای ورنکړي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ڈیموکریسی نہ
ڈیموکریسی نے پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوے
ڈیموکریسی نو رسنوی بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے
آزادی راډیو ته غواګیاست وسم ورزو د ملي شورا د خزینه غړو اندیښنو ته د افغانستان د ملي شورا د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د خزینه غړیو ډله په هیواد کې وای چې په هیواد کې د وروستیو نامنیو په اړه اندېښنې لري او همدارنګې د دغو اندېښنو او د سولې د مذاکراتو په اړه باندې خپل نظریات له نړیوالې ټولنې سره د لیکونو له لارې شریک کړي دي. دوی وایي په افغانستان کې د جګړو شدت ته اندېښمنې دي او باید په دې اړه جدي کار وشي. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي شورا ولسی جرګې او مشرانو جرګې د خزینه غړو ډله یا کاکاس او د ښځو بشري حقوقو کمیسیونونه اندېښمن دي او له طالبانو د اوربند غوښتنه کوي. دوی د امریکا متحده ایالاتو کانګرس، د اروپای ټولنې پارلمان او د قطر حکومت ته یو لیک استولای او خپل اندېښنې او غوښتنې پکې شریکې کړې دي. د ولسی جرګې د ښځو کمیسیون منشي او دغه کاکاس غړي محبوبې رحمت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خو زنای کاکاس او زنای پارلمان است که
د کاکاس او پارلمان د ښځو غوښتنه دا ده چې د ټولو غوښتنې په ځانګړې توګه د مظلومو افغان ښځو چې په دې دومره کلونو کې زیات زحمتونه ګاللي دي پوره شي. نو د همدې لپاره مول امریکا، اروپایي اتحادیې او نړیواله ټولنه د افغان ښځو غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. په دغه لیک کې لیکل شوي چې د سولې خبرې داسې مهال روانې دي چې افغانان د جګړو او تاوتریخوالي شاهدان دي. همدارنګه ویل شوي چې ټول افغانان اوربند غواړي. په دې لیک کې راغلي چې په هلمند ولایت کې جګړې 15,000 خلک بې کوره کړل او د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ برید کې 4,000 ماشومان له زده کړو بې برخې شول. په یاد لیک کې اضافه شوي چې د امریکا او طالبانو د توافق له مخې چې د فبروري په 9 نیټه سوای باید په افغانستان کې تاوتریخوالی کم سي. په دغه لیک کې د ملي شورا د ښځو کاکاس غړو د سولې د مذاکراتو په لړ کې د افغان ښځو د حقونو په اړه هم اندېښنه مطرح کړي او ټینګار یې کړی چې حقونه او لاسته راوړنې دې په بیزونه ګڼل سي. په قطر کې د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی وایي په کار ده چې د نړیوالو د ملاتړ ترڅنګ په هیواد دننه هم د ښځو له حقونو دفاع وسي.
مهم است کې حمایت جهانی باشه.
مهم ده چې د نړیوالو ملاتړ ووسی. هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل دي د ښځو له حقونو دفاع وکړي. د دې ترڅنګ مهمه ده چې ملي ملاتړ هم ووسی. د حکومت سیاسي مشرانو له لورې د ښځو د حقونو مسلې ته لومړیتوب ورکړل شي او منحصر په دې نه وي چې یوازې ښځې د ښځو له حقونو دفاع وکړي، بلکې ټول هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي دا مسله د لیدې اړخه وګوري چې د ښځو پرمختګ د ټولو ارزښتونو پرمختګ دی.
بیا ببینن چې پیشرفت در مورد زنان پیشرفت تمام ارزښ‌ها است.
بلخوا طالبان هم وایي د اسلام پر رڼا کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د ملي شورا د ښځو دغې ټولنې د لیک په اړه وویل چې د اسلام احکامو پر رڼا کې د یوې معصومې فضا ایجادول د افغان ټولنې او ښځو لپاره یو اړتیا ده او دوی ورته ژمن دي. خو دوی نه دا واضح کړی چې د اسلامي احکامو په رڼا کې د ښځو له حقونو کوم تعریف لري. دغه نوی لیک ته د امریکا کانګرس، د اروپایي ټولنې پارلمان او د قطر دولت څه نه دي ویلي، خو وړاندې دغو هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا د افغان سولې بهیر کې د لاسته راوړنو او ټولو اتباعو د حقونو پر حفظ ټینګار کړی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د افغانستان د احصایې د مرکزی ادارې په سرشمیرنې کې ناکامه بولی او له دې ادارې غوښتي چې خپلواکي د حفظ کړي. ښاغلی دانش د احصایې د نړیوال ورځې په نمانځغونډه کې ټینګار وکړ په هر انګیزه چې وي د اټکلیزو شمیرو اعلانول د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیاتوي. اخو د ملي احصایې اداره امنیتي ننګونې د کار سرشمیرنې په وړاندې ستونزه یادوي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د احصایې ملي ادارې له لوري د نفوسو اټکلي شمیرو اعلان دغه اداره تر پوښتنې لاندې راوسته. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي چې حکومت او دولت باید د نفوسو له کره شمیرې ونه ډار سي. ښاغلي دانش له دې ادارې وغوښتل چې د خپلواکۍ په ساتلو سره د سیاسي ډلو له ګټو ځان لرې وساتي او په هر ډول شرایطو کې باید سیاسي فشار ته غاړه کې نږدي.
ادارې ملي احصایه په تور مطلق باید
د احصایې ملي اداره باید په بشپړ ډول به طرف او خپلواک وي. تر فشار لاندې تلل لوی جرم دی. دغه اداره باید له سیاسي ګټو لري وساتل شي. په هر ډول شرایطو کې باید تر سیاسي فشار لاندې رانه شي. حکومت او دولت باید له کرش میرو ونه ډار شي.
سرور دانش د همدې ورځې په مناسبت مراسمو کې وویل چې د احصایې مرکزی ادارې په تیرو کلونو کې لاسته راوړنې درلودې خو زیات کار ته اړتیا ده. د احصایې ملي ادارې د نفوسو د کره شمیر په وړاندې امنیت یو اننګونه بولی. د دغې ادارې مرستیال حسیب الله موحد په دې ناسته کې وویل
زمان ما میتنیم که نیازهای احصایی را که کشور ما
واقع هغه وخت مون کولی شو چې د دقیق احصایی اړوند مسایلو پر وړاندې ځواب ویونکي وسو چې مون یو سیستم ولرو. دا یوازې مرکزی احصایی پورې اړه نه لري. مون چې هر څومره کره شمیرې وړاندې هم کړو لږه ګټه ترې اخیستل کی. نو د همدې لامل ټولنه کې بدلون نشي راتله. زمونږ د احصایی ارقام د نړیوالو اصولو په معیار برابر دي. د دې لامل زمونږ د ادارې له ارقامو زیات استفاده کوونکی نړیوال سازمانونه او بنسټونه دي
کاملا آماده است.
د چارو یو شمیر کارپوهان د خلکو ګډون، اقتصادي پراختیا، د ټولنې د پراختیا کچا، روغتیا، زده کړه، کډوالي، جنسیتی ترکیب، د ملي شورا، ولایتي شورا او د ولسوالیو شوراګانو د چوکیو ټاکل او ملي عواید له کره سرشمیرنې سره تړلې بولی. د کابل پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون
سرشمیرنې د افغانستان په هر هیواد کې د پلان او د برنامو د جوړولو لپاره ډېر اهمیت لري. په دې بنا د سرشماری پر اساس کولای شو چې برنامه پراختیایي برنامه او پلانونه خلکو ته ولس ته مطرح وکړو. دا د ضروري دی چې باید سرشماری وشي.
په لومړي ځل په 1950 لمریز کال کې په افغانستان کې سرشمیرنه پیل شوه خو تمامه نه شوه. د دویم ځل لپاره د نفوسو د کره شمیر لپاره په 2003 میلادي کال کې چمتووالی ونیول سو چې د امنیتي ستونزو له امله کابینې دغه سرشمیرنه وځنډوله. د احصایې ملي ادارې د دریم ځل لپاره په 2015 میلادي کال کې د نفوس او کورنیو شمیرلو لومړنی پروګرام پیل کړ خو بشپړ سرشمیرنه ونه شوه. دغه ادارې تیر کال د افغانستان نفوس په اټکلیز ډول 2.2 میلیونه تنه اعلان کړ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ورزو کندوز ته په کندوز کې خلک وایي چې په نشه یي موادو د روغ دو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. د کندوز د یو شمیر ښاریانو سره ازادي راډیو خبریال خبرې کړي دي او په اساس یې دا راپور جوړ کړی.
د کندوز ښار د شیرخان لسې په څومتری کې د توت د یوې ونې لاندې څو کسان متعدد ناست دي. پر سرونه یې څادر خپور کړی او پر نشه بوخت دي. د سړک پر بله غاړه د امنیت قومندانۍ ودانۍ ده. له دې متعدینو څخه یوې 15 کلن ضیاء الحق دی. هغه په نشه له روږده کېدو بېزاره دی خو وایي اوس چاره نه لري.
لس کاله کېږي مواد مخدر و دا په دا چیاو زامن ټکو کې خرڅېږي هر ځای. هر چا ته دا زما دغه دی چې د دې عمل نه ځان آزاد وساتي. دا ډېر داسې عمل دی چې یو ورپاخته سو نور خلاصېدی نه لري. ډېر بې عزت عمل دی. هر سړی بد منی که څونې ښه هم خلک دې بد وړي. که غلا ونه کې شیان ونه کې خلک وایي دا غلا کوي.
ضیاء الحق وایي دا له نورو روږدو کسانو سره د دوبي ګرمي او د ژمي ساړه د ښار په واټونو، کنډرونو او هدیرو کې تیروي او ژوند یې په ژوند حساب نه دی. خو یوازې متعدد نه دي چې خپل ژوند د نشئی موادو پر سین لاهو کړی، بلکې په کندز ښار کې د متعدینو د زیاتېدو د دې ځای اوسیدونکي هم له ګڼو سن سر مخ کړي دي. عبدالظاهر نیازی وایي د هرې ورځې په تیرېدو په ښار کې د متعدینو شمیر زیاتیږي او دا په یوه جدي ستونزه بدلیږي.
دغه غونډو فامیلونه غونډې په عذاب دي، کندز خلک په دې په عذاب دي چې ده ته پوډر ونه رسېدل. دی مجبوره ده چې غلا وکړي، په کور باندې واوړي، دی په خپل مرګ ژوند باندې نه ډارېږي. دی ولې په هر قیمت چې کېږي دا باید ځان ته د پوډر پیسې پیدا کړي. د دو مخه باید ډېر زر تر زره ونیول شي متعدینو شبقانې ته اغېز سره.
د کندز ښار اوسېدونکی عامر خان وایي چې د متعدینو په زیاتېدو سره د غلا پېښې هم زیاتې شوې دي.
دوی سه زنانه تنه تیریږي، لاس ورا چې په عذابه یې زنانه سه چې د پوډرینې په هغه سه لاره نه تیریږي. که څوک یې کم نر په مخه وسطې کنه مجبور یې دا بېرته هغه سره خوځي کې غلاخ بله لاړ شي. څو موده مخکې د ښاروالۍ په یو تنظیف په کارمند حمله کړې وه، وکل یې پخیم به ماته کړې وه ډالیز شپږو دانو. بیا نور خلک راغلي داتې خلاصې کړی که دا نه ولاړ دا واضح.
ډاکټران وایي متعدینو سره که مرسته وشي هغوی په نشئی موادو له روږدې کېدو راګرځېدلی شي. په کندز کې د روږدو کسانو د درملنې لپاره اتیا بسریز روغتون کار کوي، خو د دې روغتون چارواکي وایي د روږدو کسانو شمیر زیات او د دوی امکانات محدود دی. د دې روغتون مالی او اداري مدیر حمید خان بختیاری وایي
با هماهنګي قمندان امنیه ولایت کندز و مقام ولایت و نظر به خالی بودن
موږ د امنیه قمندانې ولایت مقام سره په همغږۍ د روغتون د بسترونو په خالی کېدو سره روږدي کسان د ښار له بیلابیل سیمو راټولو او بسترو یې. خو دا ډېر ستونزمن کار دی چې موږ ټول روږدي کسان راټول او په اتیا بستریز روغتون کې بستر کړو.
د ښاغلي بختیاری په وینا د روان کال پایل څخه تر اوسه 340 تنه روږدي کسان له 15 ورځنۍ درملنې وروسته رخصت شوي او دا مهال هم خالي بسترونه ډک دي. په کندز کې په نشئی توکو د روږدو کسانو د دې مرکز چارواکي اټکل کوي چې شاوخوا 1500 کسان په دې ولایت کې په نشئی موادو روږدي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ورزو کابل ته نن د ازبکي ژبې ملي ورځ په بیلابیلو مراسمو سره ولمانځل شوه. یو لوی مراسم هم په ارګ ماڼۍ کې نیول شوی و. د افغانستان جمهور رئیس د ازبکي ملي ورځې په مناسبت خبرې وکړلې. ویې ویل چې حکومت او ټولې ادارې د ازبکي ژبې د تقویت او له غوړولو لپاره متحده دي او هڅه کوي چې په دې اړه باندې ټول شاته پاتې کارونه بشپړ کړي. په دې اړه باندې خاطر پردیس یو راپور جوړ کړی.
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د ازبکي ژبې ملي ورځ ده، جمهور رئیس وایي افغانان باید خپل ژورې فرهنګي ریښې درک او ګټور آثار تالیف کړي.
قدرلی وطن داشتلر، ازبک تلی ملی کن، مبارک بولسین.
قدرمنو هیوادوالو، د ازبکي ژبې ملي ورځ مو مبارک سه. ازبکي ژبه زموږ د هیواد یو ارزښتناکه خزانه ده. د دې ژبې د لا زیات غوړولو او رونق لپاره ژمن یو.
فراهم اتشکا متعدمن.
له ارګه په یو خبره شوې خبرپاڼه کې راغلی دي چې دغه شان جمهور رئیس په اوسنیو شرایطو کې له ټولو ځوانو لیکوالانو څخه غوښتنه کړې چې د علي شیر نوایی او ګوهر شاد بیګم په څیر د خپلو قومونو لپاره نیک نومونه وګټي. علي شیر نوایی د ازبک قوم یو وتلی او نامتو شاعر او لیکوال و. همداشان ګوهر شاد بیګم هم د فرهنګي او ادبي کړنو سرسخت ملاتړې وه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر کال په ریاست جمهوری کې د ازبک قوم له یو شمېر مشرانو سره په لیدنه کې د تل یا میزان 9 د ازبکي ژبې ملي ورځ ونوموله. د ازبکي ژبې لیکوال او د پوهنتون استاد اسدالله والولجی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د جمهور رئیس له لورې د ازبکي ژبې لپاره د یوې ورځې نومول ښه ګام دی، خو د دې ژبې د غني کېدو لپاره تر اوسه هیڅ هم نه دي شوي.
زه په دې باور یم چې د دې تشریفاتي خبرو څخه وره خو زموږ خلک بنسټیز کارونو ته اړتیا لري. زما په نظر د افغانستان ولسمشر او کابینه یې د دې پر ځای چې شعار ورکړي، ښه به وي چې د ازبکي ژبې پر ښوونکو یې چې زده کوونکو ته درس ورکوي پانګونه کړې وای.
خاغلی ولولجوی وس هم په هغه سیمو کې چې ازبکان ژوند کوي په خپل ژبه ورته د زده کړو زمينه نه برابره. هغه افغان حکومت څخه په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. له دې سره هم هله د افغانستان په شمال فاریاب ولایت کې لتیرو درې ورځې راهیسې د دې ولایت د محلي چارواکو وسیدونکو لخوا د تلیا میزان وشتمه د ازبکي ژبې ملي ورځې په مناسبت نندارتونونه او جشنونه جوړیږي او له دې ورځې نمانځنه کوي. د ازبکي ژبې د ویونکو په اړه که څه هم رسمي شمیر نشته، خو د یو شمیر راپورونو او معلوماتو پر بنسټ ازبکستان، افغانستان، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان او روسیه کې له 20 میلیونه څخه تر 30 میلیونه پورې د دې ژبې ویونکو ژوند کوي. د افغانستان اساسي قانون هم د دوو رسمي پښتو او دري ژبو ترڅنګ ازبکي په هغو سیمو کې چې خلک په دې ژبه خبرې کوي رسمي ژبه اعلان کړې ده. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورزو پاکستان ته هلته لڅو ورځو رئیس د پی ډی ایم یا د پاکستان دیموکراتیک خوځښت د څو ګوندونو ائتلاف لخوا د حکومت ضد لوی غونډې کیږي. دوی چې پکې د مسلم لیگ نواز او همدارنګ د پیپلز پارټۍ په څیر ګڼ نفوذي ګوندونه شامل دي، د عمران خان د ګوښه کېدو غوښتونکي دي او وایي چې د پاکستان اقتصادي سخت زیانمن کړی دی. په همدې اړه مو د آزادي اروپا راډیو د مشال څنګه ایډیټور داود خټک سره خبرې کړې دي او لومړی مو د همدغو وروستیو مظاهرو او لوی غونډو په اړه باندې چې کومې اندېښنې رامنځته شوي په دې اړه مو ترې پوښتنه کړې.
په پاکستان کې په دې تیرو دوو کلونو کې ښه ډېره زیاته ګراني راغلې ده او د دې اقرار د دې تصدیق په خپله وزیر اعظم عمران خان او د هغه وزیرانو هم وخت په وخت باندې کړی دی چې بالکل ګراني شته. اوس اپوزیشن ګوندونه دا وایي چې ولې حکومت د دې د ګراني د حل یو لار نه راوباسي. دویمه خبره د دې ټولې مسلې زما په نظر باندې د امرا پورته کړی دا د عمران خان خپل تقریرونه چې هغه مسلې راپورته کړی لکه د ویلیو چې زب خلکو یو کروڑ روزګارونه ورکوم او زه به 500 لک کورونه جوړوم. اوس خلک په اغه انتظار او اغه ووټ ورکړو، اغه کارونه تر اوسه پوري اون شو. نو کله چې اپوزیشن خلکو ته د ګرانې په نوم باندې د بیروزګاری په نوم باندې ناروي اغه ته یو چیغه ورکې، نو خلک د اغه پسې ځکه هم راپاسي. دویمه د اپوزیشن سره کوم مسله ده، اغه د نواز شریف اغه اعلان دی چې ووټ کو عزت، یعنی دا د اردو ټکی دی، په پښتو کې د دې مطلب دا دی چې ووټ ته عزت ورکې. ووټ ته عزت ورکول مطلب دا دی چې د آئین د پاکستان چکم قانون دی، د پاکستان چکم پارلیمان دی، باید چې د اغه احترام وشي. او کله چې پاکستانی سیاستدانان وایي چې د پارلیمان او د آئین د احترام وشي، نو دا په دا معنی چې په آئین کې څوک مداخلت نه کوي، ګوتې دی پکې نه وایي او دا اشاره پوسټ دی.
زغوانم پوښتم چې څومره اوسنۍ حکومت د تحریک انصاف حکومت چې مشر عمران خان دی، څومره د دغو مظاهرو په اړه باندې واقعا اندېښنې لري دوی، ځکه چې دی خو لر نه نیولې تر بره پورې ټول پاکستان کې ګوندونه په دې ائتلاف کې ورګټ شوي دي، سند نه نیولې تر پښتونخوا پورې ګوندونه شته پکې او مرکزي سیمې پنجاب او نور.
اندېښنې خو حتما د تحریک انصاف حکومت لري او د اغې یو ښکاره وجه دا ده چې کله چې په پنجاب صوبه کې اپوزیشن ګوندونو، یعنی دغه یو لسو ګوندونو چې کله خپل غونډه کوله په پنجاب صوبه کې، نو دی په اغې کنټینر را ولاړی کړی وی، کوشش وکړو چې خلک د اغزې نه را ایثار کی. بل خبره دا ده چې په میډیا باندې بندیزونه دي، په میډیا باندې ډیر سخت بندیزونه لګیدلې. کله چې د اپوزیشن ګوندونو تقریرونه کولو، نو په هغه کې به د اپوزیشن د ګوندونو ټی وی غانو اکثره ټلویزیون چینل چې سمره وي، نو هغه به هغه اپوزیشن ګوندونه چې هغه ډیر سخت تنقید کولو، هغه مشران د هغه اوازونه به یا خاموش کړل شو یا به هغه د هغه تقریر به د سره خیلونه.
مننه. اخر پښتنه غواړم کوم چې پاوس سمره دغه اوسنی حکومت ترشا چې اپوزیشن یوای چې لاس پوسه دی، اوسنی حکومت د پاوس سمره ولاړ دی او ولی ملاتړ کوي؟
په ظاهر خدا سیده چې پوز اوس هم د پوز او د حکومت ترمنځ په ظاهر باندې کم داسې مشکل نه دی رااله ولاړ شوی، خو زما خپل خیال دا دی چې کدا مظاهری هم داسې روان وي، نو کله چې خلک په عمران خان باندې تنقید کوي، نو ورسره په پوز باندې هم دا تنقید کیږي، ځکه عمران خان هر وخت وایي چې سیم پیج سیم پیج، یعنی پوز زما په شا ولاړ دی. دې مطلب دا دی چې هغه په خپل خلکو ته دا جواز ورکوي چې په پوز باندې تنقید وکړي. څنګه چې تاسو پوښتنه ده چې پوز ولې د په شا ولاړ دی، پوز ځکه د عمران خان په شا ولاړ دی چې یو لس ګوندونه یو طرف دي، هغه د پوز مخالف دي، عمران خان بل طرف ته، نو د پوز که د عمران خان هم خلاف شي، نو د پوز بیا بل یو تکړه ملګری نه پاتې کیږي.
داود خټک په پاکستان کې د روانو حکومت ضد مظاهرو او لانجو په اړه باندې مکسر خپل جزئیات شریک کړل. د پروګرام په اخرو شیبو کې به تاسو ته یو جالب خبر وایم. هغه دا چې د نړۍ د تر ټولو چټک موټر تازه ریکارډ د اس اس تواتارا سپورتي موټر په نوم ثبت شو. اس اس تواتارا په ساعت کې 530 کیلومتر ته خپل سرعت لوړ کړ. تواتارا په امریکا کې جوړیږي او د یو موټر قیمت یې له $1,000,000 هم اوړي. پخوا بوګاټي د 480 کیلومتر ریکارډ درلود خو تواتارا مات کړ. البته نوی موټر شپږ لیتر انجن لري چې هارس پاور هم له 1.5 موټر ول 100 دی، یعنی د عادي موټرو لس چنده قدرت لري. زرغونه منګل سټوډیو ته راغلي. ستړي مشي.